یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند الله شمشاد زدران سره چې تخنیکی همکاري سره کوي هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کو اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري
ملګر ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت وایي پر جماعت الدعوت او فلاح انسانیت مرستې باندې بندیزونه لګولي دي او د عراق د بیا رغونې لپاره د دېرش میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د خبرونو تفصیل ملګر ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر لس زرو زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونامه او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لورې په کالني راپور کې چې نن خپور شوی د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر 3438 تنه او د ټپیانو 15015 تنه ښودل شوی دی. د راپور له مخې که څه هم دا شمیرې د 2018 کال په پرتله په سلو کې نه کم دي خو وایي چې په ځانمرګو چاودنو او نورو بمی چاودنو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله زیاته اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامه چې یا ماموتو د ځانمرګو بریدونو له امله ملکیانو ته د اوښتې زیان په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې ځانګړې توګه د خلکو د استوګنې په سیمو کې له توپیر پرته د ځان وژونکو حملو په ګډون د چاودیدونکو وسیلو کارولو ډیر خواشینی کړی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر زید رادل حسین ویلي چې د افغانستان خلک د هر کال په تیریدو په ناامنۍ او ډار کې ژوند ته دوام ورکوي. وسلوالو طالبانو پرون په یوه لیکې د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې له افغانستانه ووځي. په دغه سرخلاصي لیکې طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سوله غوښتونکو غړیو په نوم استولی دی. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان او امریکا ولسمشرانو وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي خو طالبانو په دې لیک کې د سولې وړاندیز کړی دی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي خو له دې مخکې په کراتو په دې ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشۍ او مالکیت وي. د افغانستان ولسمشر د ویان دفتر د افغانستان د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر ګروه کې دست به جنایت
علیه مردم دی وی هر ډله چې د خلکو پر ضد جنایت کوي ملکیان هدف ګرځوي او بیا یې مسؤلیت په غاړه اخلي له دغه ډول ډلو سره موږ هیڅ کله خبرې نه کوو. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټه حکومت ژمنه شوې د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی ظاهرا نه د واک د ویش خبره رد کړې او ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیواله به نهمه نیټه ترسره شي.
تر اوسه پورې د دې لړۍ په ترڅ کې دواړو خواوو درې ورځنۍ مسابقې کړې دي چې په دوو کې افغان لوبډله بریالۍ شوې او یوه زیمبابوې ګټلې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلای انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویاند صدیق فاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل کومې تعلیمي او نورې ادارې چې دوی فعاله کړې وې حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست همداراز د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه یا مالیه وزیر سټیف منوچین وای د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په غچ کې پر یو شمېر روسی پانګوالو نوی بندیزونه لګوي. منوچین پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې مالی کمیټې ته په راپور کې وویل دوی پر دغو بندیزونو فعالانه کار کوي او په لنډ وخت کې به یې عملي کړي. او امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه ولس زده کوونکي او لویان وژلي دي. دا پیښه تېره شپه د فلوریدا ایالت د پورکلند د سیمې په ویلیسی کې وشوه. حمله کوونکي 19 کلن نیکولاس کروز نومیږي چې د نامعلومو دیسپلیني دلایلو له امله له ښوونځي ایستل شوی و. د برودوارد کاونټي د سیمې د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغه له ډزو وروسته په خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ پیدا کړئ. بلاندی با په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وای په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرګ شو بل لس سلنه کم شوی وقو په هوایی حمله ډلې یزو بریدونو او انتحاری حمله کې د پاموړ زیاتواله راغلی. په دې موضوع د ملګرو ملتونو یو رپورت نن خپور شوی ده. د دې رپورت جزئیات به در سره شریکو. دا چې په افغانستان کې ریختیام د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جګړې خکیلو لورو څومره اقدامات کړي دي او څومره ممکن دي په دې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکام لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي کچېری سربیا غواړي د اروپایي ټولنې سره یوځای شي نو د کوسوو خپلواکي دي په رسمیت وپیژن. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو. د افغانستان په اړه باسي نور ریپورتونه هم درته وړاندې کو. یو کلی زرغغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لري. ادمه باسي دادا آزادې رادیو ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله لس سلنه کم شوی وه خو په هوایي حملو ډله ییزو بریدونو او انتحاري حملو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی شي ماموتو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د کلنی رپورټ وړاندې کولو پر مهال په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله وحشتناک او ویرونکې بللې. د یوناما د رپورټ له مخې په 2018 کال کې له 100 ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت چې 2/3 ملیونه طالبان او داعش او 40 سلنه هغه د حکومت پلو ځواکونه دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي ملکی وګړو ته د حکومتي ځواکونو لوري تر هغې کمه مرګ ژوبله وخت چې یوناما یې په اړه وایي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له ده واورو.
بلیان صاحب سلامونه تاسو ته او رادیو محترم اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د 2018 کال د ملکی وګړو مرګ ژوبلې په اړه خپل رپورت له رسنیو سره شریک. په دغه رپورت کې یو ځانګړنه پکې دا ده چې تقریبا 10 سلنه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله په 2018 کال کې د داعش وسلوالو لخوا اوختی ده او 2/3 تلفات چې اوختی دي. د یوناما د رپورت پر اساس طالبانو او داعش دغه تلفات دوی عاملین دي او 40 سلنه حکومتي ځواکونه. ښاغلی اماماتو په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې او همداراز د انتحاري حملو په اړه د دې د زیاتېدو په اړه اندېښنه خود او دوی ویل چې که ملکی تلفات له هر اړخه وي او له هر لوري اوړي په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي او دوی ته د منلو نه دي.
د کی فاینډینګ ان د رپورت از دټ مور دن 10,000 سیویلینز هاف ډاید او ور انجرډ از ا ریزلټ اف د کانفلیکټ ان 2017. د ماجورټی اف سیویلینز کیلډ are the consequence of attack by anti-government elements, and this includes not only the Taliban.
په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرجول په ریپورت کې یو بل موضوع دا ده چې په انتحاري حمله او ډلیز بریدونه دا چې زیات شوی اکثره غي په جمعهتونو او مقدسو ځایونو کې چې د یوناما په ریپورت کې راغلي 1500 کسانو ته لامدې قبل مرګ ژوبله وخته ده. یوناما وایي چې په ټولو د جګړې په خکیلو خوا وغږ کوي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته دی جدي پام وکړي او په مقدسو ځایونو بریدونه او همدارس ډلیز بریدونه او د عامه ملکی ځایونو څخه د پوځي اهداف په توګه کار اخیستل د ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. همدارس د افغانستان دفاع وزارت ویان بیا د یوناما د راپور د خبرېدونه وروسته یوې خبري غونډې ته هغه مشل سلنه چې د یوناما په خبره ملکی تلفات د افغان حکومتي ځواکونو لپاره وختي د غشمیره دوی ویل چې کڅم د یوناما ریپورت په مکمله توګه نه ردوي، اما هغه شمیر چې له دوی سره شته ده چې د افغان ځواکونو لخوا ملکی وګړو ته څومره مرګ ژوبله اوختی ده، هغه شمیره د یوناما له شمیرو سره په ټکر کې ده. دوی ویل چې افغان حکومت په ټوله معنا هڅه کوي چې د ملکی وګړو ژوند او د دوی خوندیتوب ته جدي پام وکړي او دا د ولسمشر غنی او لارخونه هم ده او په دې اړه باید ولس ډاډه وسی. بلیان سه
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردیس له تاسو نه. زموږ بل همکار یوسف خان زدران په همدی موضوع له هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
نو طالبان خو اوس موږ تاسو فکر وکړو طالب په مخامخ جګړه کې خو دوی مات شوي دي، هغه قوت نه لري چې دوی مخامخ جګړه وکړي او لپاره دې چې جهان ته ځان خودلی وي چې موږ هم حضور لرو موږ هم برلاس یو. نو دوی انتحاري حمله ته دوی مراجعه کړې ده. انتحاري حمله صرف د ځان خودل دي او وکن چې د مخامخ جګړو کې موږ تلفات نه لرو، ولی په انتحاري جګړو کې انتحاري عملیاتو کې موږ ملکی تلفات هم لرو. په انتحاري حملو کې د تفکیک هم نشي کېدای چې کدوی فرزند یو نظامی کته ته دوی چې حتما تر څو چې هغه اصل کې مرکز ته ننوځي په دروازه کې دوی انفجار ورکړي هغه کې ملکی خلک هم طرف ته عمل لري.
خو سلمان خیل صاحب، یوناما وایي چې د دغه ملکی تلفاتو مخنیوي یعنی ممکن دی خو که لازم دقت وشي او دلته او تعهد موجود وي، بل اخر دغه تعهد دقت څه کې دل شي؟
ګوره زبران صاحب، دوه شرط. یو په انتحاري حملو کې دقت نام مشکله ده چې دقت وشي
په ټوله کې په جګړه کې په روانو جګړو کې چې د تیر کال رئیس دوی سب کړی دي هغه ارقام ته دوی اشاره کوي. په دغه جګړو کې چې د ملکی تلفاتو مخنیوي شوی وي نه څه ممکن دي؟
ولی ممکن دي. یو مثلا دا ده چې د ملکی تلفاتو کې چې د افغانستان دولت کوم عملیات کوي دوی باید هغه هدف دقیق پیدا کړي او دوی باید هغه کوردینه کړي د خپل د استخباراتي او کشفي کتابو سره ارګانو سره باید تثبیت کړي. بعد لږه نه دوی دقیق عملیات باید وکړي او که چېرته دوی کوردینه ونه کړي د امنیتي ارګانو سره دوی امریکایان یا د افغانستان دولت کوردینه نه کړي شریک نه کړي او نتیجې راونه باسي په خپل سر هر څو په خپل سر دا حمله وکي کبان د ملکی تلفات زیاتې کی په هوایي بمبار کې هم دا خبره ده د دولت یا ولایدا ما
بل یو وختنه تل متراکیږي چې کپ جګړو کې خېل خواوې جنگي قوانینو ته احترام ولري ممکن دا د ملکی تلفات تر ډیره مخه ونیسي. فکر کوي چې دغه تلک څه پام شوی دی کنه دا به احترامي یا ملکی تلفات مرجوب الله په ډیره دوته
قوانین ته رجوع نه ده شوی. قوانین په نظر کې نه دل نیول شوی نه د افغانستان دولت د خپل قوانين په نظر کې نیول شوی دی. هغه طالبان مخالفو قوانين پیژنې هم نه قوانين نو نه امریکایانو قوانين د افغانستان قوانين ته مراجعه کړی ده. لکه موږ په تاسو ولیدل چې د کومه ځای نه چې بمبارد کوي د په وادو بمبارد کوي بیګونا خلک مري، لکه قوانين ته در حال کې چې قوانين دا نه ایجاب وي ته په هدف د تثبیت کړی نه وي نقطه دې معلومه کړی نه وي او بعد هغه عملیات کوي او کوردینه کړی دي نه وي نو دغه قوانين ته جدي توجه نه ده شوی. که توجه جدي ورته وشي حتما ملکی تلفات صفر ته راوړي.
های ګل سلیمان خیلو چې د ملکی تلفاتو په اړه او په دې برخه کې د یوناما د ورستی ریپورت په اړه خپل نظر څرګنداو. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 15:00 شوې په مخلصو اقتصادي خبرونو ده.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري سو د غنمو د افاتو د مخنیوي او حاصلاتو د ډیرېدو لپاره د نږدې 40 میلیونه ډالرو په ارزښت یو نوی پروژه پلی کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل د دغه پروژې لګښت امریکا متحده ایالاتونو پرختی ادارې له لوري ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د یادې پروژې کارونه عملا پیل شوي او دا مهال په کابل، هرات، بلخ او ننګرهار کې تر یوه حده پلی شوي دي. دوی وایي یاده پروژه به تر 2022 میلادي کال پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره په دې وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د ګډې پانګونې په هدف له دغې خونی سره د هندي، ایراني، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې پراخې شوې او هڅه کوي چې په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي. نوموړي ویل که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي د بهرنیو هیوادونو پانګوال به زړه ښه کړي چې افغانستان کې خپله پانګونه ډیره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې 1500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریځو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ او د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ناجیه صافی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو، یو نړیواله مسله څیړو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې سربیا غواړي له اروپایي ټولنې سره یوځای شي نو د کاسوو خپلواکي دې په رسمیت وپیژني. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، اول خو ستړي مشي، بیا که دا راته ووایي چې آیا دا نوی شرط دی چې سربیا ته ایښودل شوی که تر دې وړاندې هم د اروپایي ټولنې په ځانګړې توګه د جرمني مشرانو ورته څرګندونې کړي؟
بله، مننه کوم منصب. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابریل پرون کوسوو ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له صدر اعظم سره یوه ګډه خبرې غونډه درلوده او هلته یې پر سربیا دا شرط کښېښود چې که غواړي له اروپایي ټولنې سره یوځای سي نو البته چې د خپلو قوانینو جوړول او اصلاح کول باید په لومړي سر کې وي. خو ګابریل ویل چې اروپا ته د تګ پر لارې د کوسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندل یو عمده او طبیعي شرط دی. ګابریل وایي د لومړی ځل نه دی چې په کوسوو کې دا خبره کوي، بلکې وایي د سربیا چارواکو ته هم دا پیغام رسولی دی. کوسوو چې د سربیا یو پخوانی ولایت و، 10 کال وړاندې د خپلواکۍ اعلان کړی دی. البته دغه هیواد اوس چمتووالی نیسي چې د فبروري پر 18 نیټه د خپلواکۍ د اعلان 10 کلیزه ولمانځي.
دا راته وایي چې آیا بلګراد تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي چې دا شرطونه مني نه مني؟
سره له دې چې 1500 هیوادونو د کوسوو خپلواکي منلې ده، چې په دې کې د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو څخه 23 په دې ډله کې شامل دي، خو سربیا لا هم هیڅکله دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی. البته دا باید ووایم چې جرمني یو له لومړنیو هیوادونو و چې د کوسوو خپلواکي په رسمیت وپیژندله، ورسره امریکا، فرانسه او برېټانیا هم همغږي شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد به هڅه وکړي د اروپایي اتحادیې پاتې 15 نور هیوادونه چې لا دا اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی دا کار وکړي. دا هیوادونه اسپانیا، رومانیا، قبرس، یونان او سلواک دي. ګابریل زیاته کړه چې د سربیا دا کار به منطقي وي، ځکه کوسوو بیا هیڅکله د سربیا یوه برخه نسي جوړېدی. سربیا هیله لري چې تر 2025 میلادي کال پورې له اروپایي ټولنې سره یوځای شي. دغه هیواد دا تمه نه درلوده چې د کوسوو په رسمیت پیژندل به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره دوی ته یو شرط جوړ شي. دغه راز د ملګرو ملتونو سره د کوسوو د غړیتوب غوښتنه د سربیا د پلویانو لکه روسیې او چین لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. په کوسوو کې شاوخوا 1500 سربیایان ژوند کوي او دوی لا هم بلګراد د خپل پلازمینې په توګه ګڼي او له مالي اړخه د سربیا لخوا تمویلېږي.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ والی وسلوالو طالبانو د داعش ډلې او هغه کسانو ته چې دولت د وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لري او یا هغوی تمویلوي ویل د ټولو حرکتونو او فعالیتونه څاري او په یو ځای کې به هم له امنیتي ځواکونو خلاص نه شي. روحلان وري په دې اړه له کونړه تفصیل راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په څوکۍ ولسوالۍ کې جوړې شوې غونډې کې په ټول کونړ او په ځانګړي ډول په دیوګل دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو او د هغوی پلویانو ته خبرداري ورکړ چې د حکومتي کشفي او امنیتي ادارو د سار لاندې دي او په هیڅ ډول ترې نشي خلاصېدی.
هغه ته خبرداري ورکم چې د موږ د انزارو نه پټ دی، د دوی په کړنو د موږ کار روان دی. څه چې نن کو په کوم تلاش کې چې نن دی چې اډه کار ته شي، اډه پورته شي، لرګی یې خواته پات شي، لرګی راووزي او څوک ته تمویل کا د چا سره وابط په دې رابطه لري، دا غرمانونه به مې ګورته یې هغه د خپ خلاص غوږو باندې وره.
والی وای هر څوک چې د ځنګل په څیر نورې ملي شتمنۍ لوټکوي او په هغه د دولت وسلوال مخالفین اکمالوي باید په دې پوه شي چې یو ورځ به نیول کیږي او د ټولو خیانتونو حساب به ورسره کیږي.
تقریبا په شکل د اشکاله په دغه جګړه کې دغه درې په نامنه کې په دغه مشکلاتو کې داخل دي چې هغه ځینې مافیایي کړی دي، د لرګیو ځینو قاچاقبر دي چې د هغې په د نامنه کې ګټه وه، خیر یې وه، یو د افغانستان ملي شتمنۍ تالا کړلې او هوس هم تالا کوي او د بله طرفه تروریستان تمویلوي. نن د افغانستان ملي شتمنۍ د دې په لاس تالا کیږي، په هغې باندې تروریست تمویلیږي او د ما او تا د دغه مظلومو خلکو د وطن د دغه مدافعینو د وینې د تویدو سبب کی.
د کونړ والی په داسې حال کې په یاد ولایت او په خاص ډول د دې وګل په دره کې پرتو وسلوال مخالفینو ته د نیولو او شړلو غواخ کوي چې دا درې ممیشته چې په یاد ځنګل لرون کې سیمه کې افغان ځواکونو د ولسی پاتون کوونکو په ملاتړ او د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو یو بلته مرچی نیولی چې یو ځل د دواړو خواو ترمنځ سخته جګړه هم شوې وه چې په کې د داعش جنگیالیو افغان سرتیر او ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته و. د همدې جګړې لویرې شاوخوا 1500 کورنۍ خپل کورونه پرې خودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث لرونن په دې غږیږو چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ولې ضروري دي او تاسو ورڅخه څه ګټې لیدلې. د خبرونې ته خپل پیغامونه په 0 او 1 شپږ 9 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره سر له وسه راستولی شي. دا شمېره ستاسې غږ په اوتومات ډول ثبتوي. شمېره یو ځل بیا وایم 0 او 1 شپږ 9 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دستانو اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه په بلخ ولایت کې د خزو په وړاندې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه دی. په بلخ ولایت کې د خزو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتیدو اندېښمن دي. په بلخ د افغان میرمنو شبکوي چې په تیرو لسو میاشتو کې په مزار شریف کې د خزو په وړاندې 350 پیښې د تاوتریخوالي ثبت شوي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ لري.
په بلخ کې د افغان خزو شبکه په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لزیاتیدو شکایت کوي او د یاد بنسټ مسؤلان وایي چې له مجازاتو څخه معافیت سبب شوی چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شي. د افغان خزو د شبکې مسؤله مسومه رحیمی وایي چې په ټولنه کې فقر، د ناامنۍ زیاتوالی، د کاري زمینې نشتون او له مجازاتو څخه معافیت هغه عوامل دي چې په بلخ ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. میرمن رحیمی چې یو خبری کانفرنس ته په مزار شریف کې خبرې کولې زیاته کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 350 پیښې په مزار شریف او 14 ولسوالیو کې ثبت رسیدلې. اغلی رحیمی په دې اړه وویل
اکثرا خشونت های فامیلی است که زیادتر در جامعه ما که لالا عمل شمه ما و شما می فهمیم که اما عرفانات ناپسند در جامعه ما جامعه سنتی است و مرد سالاری است، جامعه مرد سالاری است که زنها زیادتر حتی در خانه در محیط خانه مسئولیت ندارند.
سره له دې چې د افغان خزو د شبکې مسؤلان د تاوتریخوالي ډیری پیښې د کورنۍ تشدد پیښې بولي، خو په بلخ ولایت کې د خزو له حقونو څخه مدافعان وایي چې د تاوتریخوالي د ترسره کېدو پیښې کورنیو ته نه منحصر کیږي او ښځې له کوره د باندې او په کارځایونو کې هم د جنسي تاوتریخوالي قرباني ګرځي. په بلخ کې د خزو د حقونو فعاله کریستینا عزیزي وایي چې د دی ولایت کې حاکمه سیاسي اوضاع او د نامنۍ موجودیت هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پر پیښو ناوړه تاثیر کړی. کریستینا عزیزی وویل
نگرانی ما از این است که خشونت ها امروزه در افغانستان زیاد شده به دلایل گوناگون، اوضاع سیاسی و همچنان اوضاع اقتصادی که فعلا در افغانستان است، این باعث شده که خشونت ها افزایش یابد.
پم ده حال که د بلخ د ښځو ریاست مسئولان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موجودیت تاییدوي او وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې 346 مورد تاوتریخوالی ثبت کړی چې پکې د قتل په جبر ودونه او د وهلو ټکولو پیښې هم شامل دي. د بلخ د ښځو چارو مشره شهلا عدید وایي چې نسبت تیر کال ته د ښځو پر وړاندې په ترسره شویو تاوتریخوالو کې 10 مورد زیاتوالی راغلی. شهلا عدید وویل
در حدود 346 قضیه را ثبت راجستر داشتیم در ریاست امور زنان که بیشترینش 120 مورد هزی خشونت های خانوادگی بوده و متبقی از این بخش های حقوقی و 29 خشونت دیگام زم هزی قضایا می باشه. مراجعه کردن و تقریبا فکر می کنم در آمار همسال و سال گذشته در مورد تفاوت است.
در پداسه حل که در چه پا شمال زون که در بشر حقون و خپلوه کمیسون وایی چه پسر پل جوزجان فاریاب و سمنگان ولایتونه که هم در نامنه لوجه در خز و پورند ترتیخوال نسبت به خواهت مخبزیت دوده. مجبر رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د آیا پوهیږئ د رپورټونو له لړۍ څخه یو بل رپورټ چې اسمت څاروانه وړاندې کوي.
په امریکا کې څېړونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د متحدو ایالتونو د مریلند پوهنتون څېړونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. څېړونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د مریلند پوهنتون څېړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څېړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلترونه او سوډیم یونی بیټري هم جوړې کړي دي.
دوستانو اوس هم ستاسو له څو ټلیفوني پیغامونو څخه
ستاسو له پیغامونو
زرګین شي لاندې د هلمند ولایت خبره کوم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم. هله می داد چې د کوم وخت ازادي رادیو نشرات پیل کړی دی، هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیا او کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عامو خلکو چې هغه په غرو د شنو کروندو کې اوسېږي. ځکه چې دا هغه اصلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره ځي، په هر وخت کې که په موټر کې، که په سفر کې، که په خټه کې، که په بزګرۍ کې، که په کار کې، د سړي سره دا یو ځای یي. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کې باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به عامو خلکو پورې ورسېږي. په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ او بل وبل. دغه ازادي راډیو چې دا د عامو خلکو لپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورکوي.
زه ترجمان د فاریاب ولایت غرماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام او احترامات وایم. زه د ازادي راډیو څخه خوشاله یم چې زه شل کاله د خپل کور او وطن څخه لیرې وم. د ازادي راډیو په وسیله به خپل وطن ته راغلم او بلدا چې د انصاف په لټه کې ستاسو زما سره ستاسو خبرنګارانو خبرې کړي. هیله لرم چې د مسؤلینو غوښتنې هم ورسوي. دا ورځ په تاسو ته او د افغانستان او ټولو اورېدونکو ته مبارکي وایم. سلام.
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار مستاج ته دغه پیغام پیښدو چې د ازادي راډیو موږ ته ټولو رسنیو محترمه ده، ځکه چې موږ ته رښتیا ویل کوي، حقیقت وایي. رسنۍ چې دي ټوله نیمای درواغ وایي، نیمای څنګه کوي، یا څوک چې خبرې کوي په شکر څوک چې ورته وایي دغه درواغ وایي هغه وایي. رسنۍ نورې ګردې درواغ ځینې دي. دغه د ازادۍ راډیو چې دا تر ګردو موږ ته محترمه ده، موږ د بل شي څه کار نه اخو. موږ د هلمند په ولایت کې خاص به د راډیو څه کار اخو، د ازادۍ ته معلومات اخو، هر وخت موږ ته صحیح معلومات راکوي. دا نور رسنۍ ګردې درواغ وایي. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دوستانو وسم مخکله دی نه چې یو کله زر غونو ډرامه در وورو پام کړی د دې سات خبرونه ده
ملګری ملتونه وای په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړې عمله تر لز ضرورت ملکی وګړو ته مرشوب له اوښته ده وسلوالو طالبانو پرون په یو لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې له افغانستانه ووزي ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوریزنۍ مسابقه وکړي د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولي دي امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه شوانزي په خوانی زده کوونکي چې له شوانزي ایستل شوی وو په ډزو لښته لږه ولس زده کوونکي او لویان وژلي دي د امریکا د خزانې یا مالیه وزیر شتیف منوچن وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په غچ کې پر یو شمېر روسي پانګوالو نوي بندیزونه لګوي او په کووید کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه دا مرسته پرون اعلان شوه و عراقي چارواکو د 8.8 میلیارد ډالر هیله لرله
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل اوس هم یو کلی زر غونه ډرامه وړاندې کیږي ورپسې لا یاد مو باسي چې د ډرامې پر موضوع د کابل په سټډیو کې ژوندې باس کیږي
یو کلی زر غاگونه
یو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تاسو آوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې وه اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام وعلیکم السلام مولوی صاحب ستړی مشه بخیر راغلی
عزت منوسی خان صاحب مهربانی وکړه کینا زه هم دامدې پر برسات در سره کینم ماشاءالله سبحان الله فصلنا خو خلکو ډیر کړلې دي خدای جل علا شانه دې رحمت واوري او بارانونه وکړي شخه حاصل ورکی
امین امین مولوی صاحب امین خا مولوی صاحب پختنه دی ایب نه څنګه دی خورا پیخه وکړه
خان صاحب د زلم راتو ول شراشه دا زرغون زرغون فصلونه به مو ګوري او د خان صاحب خوږی خوږی خبرې به هم وری
خده وکړه
هم خرما او هم سواد خان صاحب او سیوه پختنه
مولوی صاحب پختنه مره نه کوا رشتیا ما سبق نه دی ویلې اسه نه چې په پختنه کې بند پاتې نشم او
خیر دی خان صاحب په پختنه کې بندیدل عیب نه ده ښه ما دا ویل چې د ملک په معنا خو به پوهیږي
دا پختنه دې په څه پورې وکړه مولوی صاحب
دا مې ځکه ویل چې ډیر خانان د کلو ملکی هم کوي
نو ملک به مشره او خيار سړی ته وای نو کڅنګ
ماشاءالله ماشاءالله ستاسو خبره تری واحده پوری سمه ده باید دې چې د ملک په خياري کې اخلاص او صداقت هم وي شیطانی او چلول پکې نه وي
رښتیا وي
ځکه چې ملک ملائکه ته هم وای ګوره
ملک ملائکه ته وای مولوی صاحب مقصد دې خبرې نه څه دی
اصلي مقصد مې د خیر ده چې ټول خلکو ته په تیر از مونږ او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي زه ستاسو کلی ته د همدې لپاره راغلم چې خلک یې د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق یې کړم
نو ته څه وایې له ما نه خو به د بې خیری کوم کار نه شوي مولوی صاحب
استغفر الله استغفر الله نه نه خدای دې نکي خو هسي دا ویره را سره ده چې خدای مکه به خیری ته دې مخشي چې پی خبر دې نکم بیا بس ما غاړه هم بندوي
لا حول ولا هو ما لوی سیب د څه شي بخیر ایته
حسینه چې خدای مکه خپل مال او شتدر ته ماران لړمان او یا سور اور شي
مولوی صاحب دا ته څه وای خدای مې د دې څه مال او داسې شتونه وساتي
اللهم امين اللهم امين اوس دې زما د زړه خبره وکړه خان صاحب ته به داسې وکړي چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلې چې په قرض ورکړې
مولوی صاحب خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي دوه کاله د دوه کالو کې باغ زما پیسو ماته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې
زما اصل مقصد هم دا ده چې دا د دوو کلونو ګټې چې غواړي دا سود ده او سود په اسلام کې مطلق حرام ده خان صاحب اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وې
لکه غلی اسه چې په خبره سره پوه شو نو ګوره ای کلینیک د ډانټاران یو قابلیت درته راغلی دی د ډانټاری خبره درته کوي
دا ترور بیبی ټول ورته غواګ غواګیو زمانم فاطمه ده روغتیا پاله يم دا بل ملګری مې نسرین ده دا هم روغتیا پاله ده
وایم ډاکټر صاحب دواړه ستړي مشي قدمونه مو زمونږ په لیمو
لیمه دی جار، زه فاطمه زینی سی مشوری در کهو چی پا کم خبرمونو پوهیگای پختنه و که سوسو زالی بایی در تا اوایو
خانو، اول خبر دادا چی تاس طول بعد پاکی و صفایی خیال ساتی خپل زانونا، ماشومان، کورونا او دو کول لوخی کودی با پاک و سطرا ساتی
که ده فاطمه خبر مو منلی نو نروغی با ندر نگدی کیگی
وی ولی با این منو فاطمه می ده لور بزایده خو خبره باید آسه منم لکه ده خپل مور زکه چه ده گرده وده خبره را تا کوی او خیاران وای چه روغه تر تا پاچایی ده پاچایی
بوره میشه تروره بله خبره داده چه اوز ده جمعی موسم ده ما شمان با تاوده ساته که پاک تاوده جامعه وروان نگونده ناروغان بشی
بی غمه وسه دا خبر زمونږ د کورس معلمم کولی لمونږ نه پکې امتحان نه اخستای
چې دا سیدانو زو فاطمه امتحان در نه اخلو
اخا دا وای چې تاسو او یا ماشومان ناروغان شي څه بکوي
ان که د ماشومان مته باوه د تب ګولې به ورته راوړم
او کچیر ته د سر درد و یا موزکا او ټخای و د ټوخی او سر درد ګولې او شربت به له دوکانه اخلو کنه خرو به یې د ګل غوندې به ورسره ښه کېږي
نه نه ترور بیبي تا او خدیجه ترور که په خپل سر دوا وخورئ او یا یې په ماشومانو وخورئ دواړه به ناکامې کړم
نسرین ښه وایي ګورئ په خپل سر به دوا نه خورئ باید دې چې ناروغ ډاکټر ته وښودل شي
او ډاکټر چې تر معاینې وروسته کومه دوا ورته ولیکله هغه دوا په خپل وخت خورئ هیڅ قضایي به پکې نه راولئ زموږ په خبرو او مشورو پوهېدئ که نه
یاره خدای داد ګلیه په نس کې مې کلنګي چرګان بانګونه وهي
په نس کې د کلنګي چرګان بانګونه وهي او کو 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 تاسې موسا ګولا ته دا وایا چې وچه میوه دي خو هیږي او که نه
دا نو پوښتنه ده څنګه مې نه خوښېږي وایم پس مړ مړ یم که بوجۍ کې وچه میوه وي وایم را وایخله چې یو چارک د سترګو په رب کې درته ورکه کوم
موسا ګولا ساده ګولا د بدمشه اوس نو دا وایه چې په وچه میوه کې دې څه شی خوښېږي
ډول
ډول
دا د کومه شو دا خو په بوجۍ کې ډول و که نه واړوئ لاسونه را واړوئ
کوش دادا
کوش دا دا خوږ انډیوال دی دی څوک دا زه ولې نه پیژنم؟
ته یې پیژنې؟ ته دا د پاستي غوندې غوږرانږدې که چې زړه د بدمشه زه یې نوم درته ووایم.
ښه ووایه نو.
زړه د بدمشه هغه خوږ ملګری مې چې واده یې نږدې دی وبوله نوم یې دی موسی ګل.
وایم قربان دې شم دا چا ویل؟
دا خو نو ما یو چرت والی دی او یو ځای مې هم په نښه کړی دی.
قربان
د بدمشه اوس ځکه نه درته ووایم چې یو ځل خبره ښه پخه کړم بیا به هر څه درته ووایم.
وای له خدای داد ګل مې جار کې ته وای ښه ظالمه یوه ښه د اتڼ نغمه خو په دې ډول کې ونیسه چې له دې میدانۍ نه درته دوړې پورته کړم. زرپر یې راځه ګل دې واخله هی نور مشکوه ګل دا غونچه دې پستې نور مشکوه ګل.
اسلام السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګلالۍ. هو دا خو دې چای راوړ، ته صبر چې دا پتنوس زه درنه ونیسم.
خیر وسی اسلامه، همدلته کېده، ته صبر چې پیالو کې چای واچوم.
نه نه ګلالۍ، په پیالو کې به زه چای واچوم، ځکه چې تا یې په ایشولو کې ځان ستړی کړی.
وای دا څه وایې اسلامه، د چای ایشول به څه ستړیا ولري؟
وایم جار دې شم ګلالۍ. اوهو دا خو ساده چای هم نه دي، د شیدو چای دی شولی. یاره په رښتیا هم چې زما له زړه راځي، ماته د شیدو چای ډیر خوند راکوي.
دارو دې شه اسلامه، زه خو ستا خیال ساتم، خو ته مې بیا کیسه کې هیڅ نه یې.
نه نه دا څه وایې ګلالۍ، زه چې ستا په غم کې نه شم، داسې وبوله چې ډیر ناشکره بني آدم وایم.
وای اسلامه ته لکه چې خپه شوې، مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره درسره شریکه کړې وه، خو تا بېخي هېره کړې ده.
بې غمه اوسه ګلالۍ، په نوي تعلیمي کال کې به خامخا د معلمې وظیفه درته پیدا کوم.
بې تاد نه شم اسلامه، خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
زه وایم خان کاکا به مې معلمۍ ته پرې نږدي.
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمۍ خبره لا یاده کړې هم نه وي، او پلار به مې اجازه درکړي. هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده، او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي. پلار مې همدا نن سهار هم ورسره ناست و.
درنو اردوونکو السلام علیکم، تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 229 برخه ته غوږواس. اوس مو د نه تاسو د نظرونو خبرونه ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. نن په دې غږیږو چې په کلیو او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ولې اړین دي، تاسو ورڅخه څه ګټې لیدلې او یا ورڅخه څه تمې لرئ. د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو د اهمیت او کار په اړه دلته د کابل په لویدیز خوشحال مینه کې د ساخه روغتون له رئیس یونس زدران سره خبرې کوو، او د موضوع په اړه ستاسو درنو اردوونکو نظرونه هم را اخلو. ستران سپ خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشه
مننه ژوند دې
خیر اوسې. درنو اردوونکو د خبرونه تاسو ته غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره راسیږي، او تر څنګه کولای شي په 0 99 203 540 او 0 202 255 مخامخ هم را سره اړیکې ونیسي. وړاندې په خبرونه کې تاسو نوبت راځي، خو له هغه مخکې دلته له یونس ستران سره خبرې کوو. اکسب د روغتیایي مرکز زونو د اهمیت پاړه باندې تل خبرې شوې دي، خره کزمون غوردون کې پوښي چې ولی فعالیت اړین دی، ولی پر دې موضوع ډیر زیات ټینګار کیږي.
ا مننه یوسف جانا، په افغانستان کې خصوصا په لری پروتو سیمو کې کوم چې په ولایت پورې دي، اکثرا زمونږ افغانان ورونه صحی کلینیکونو ته دوی د سرسای نه لري، او مالی مشکلات د دې په څنګه هم زیات دي. یعنی که یو مریض وغواړي چې هغه خپل مثلا یو صحی کلینیک ته مراجعه وکړي، په کلی کې یا په ولایتو کې لر پرتو سیمو کې خو هسې کوم کلینیک موجودیت نه لري، نو دوی چې مرکز ته راځي مرکز ته د تک دپاره دوی مالی مشکلات لري، نو په دې اساس هغه زیات مشکل چې دی تر څو چې دوی یعنی یو مرض دومره دوی زنډوي یعنی په یو تکلیف باندې چې دوی اخته وي تر وخته پورې دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي تر څو چې دی هغه مالی مشکل حل شي.
نو اهمیت په دې کې چې په هغه سیمه کې وي دا زر رسیدګي کېدلی شي. تاسو د زر رسیدګي ستونزه وکړه یا د امکاناتو ستونزه وکړه چې په هغه سیمو کې کمی ولې دلته ډیر داسې باورونه هم شته چې وخت نه وخت موږ ته اوریدونکي هم پیغامونه پریښي خپل خلک هم نه غواړي تر ډیره داسې په اسانه دوی روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او په اسانه دوی ناروغان ولیږدوي. خلک په کوم فکر کې دي؟ ولې یو حراس یا ویره موجوده ده؟
په دې اساس تر کومه ځایه پورې چې موږ معلومات لاسته راوړي دي خلک تر یو اندازې پورې ویره په ځای ده، ځکه دوی چې مثلا کوم شخصي کلینیکونو ته ځي واقعا چې هلته دې ته توجه نه کیږي چې یعنی دا د کوم ځای راغلی دی، د ده اقتصادي وضعیت په څه حالت کې دی. او اکثریت مشکل چې دی دا دی چې خلک د اقتصادي مشکل په خاطر نه غواړي چې شخصي کلینیکونو ته مراجعه وکړي. او کوم دولتي شفاخانې چې دي په مرکز کې خو ماشاءالله مشکلات نشته، خو بعضي خلک نشي کولای چې په خپل وخت سره
نو په لری پروتو سیمو کې او مرکز کې خو ممکن ستونزې نه وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه تاسو په څیر ګڼ روغتونونه دلته فعالیت کوي، په لری پروتو سیمو کې دغه ستونزې د حل لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟
په لری پرتو سیمو کې خو تر اول باید د دولت د خوانه دولتي کلینیکونه یعنی کا ډېر امکانات نه وي د یو دغه وخت پورې چې دوی صحیح امکانات خلکو ته برابري، حتی په هفته کې یو وار کا موبایل کلینیکونه هلته یا صحیح خدمات
یو
ټیم هلته لاړ شي دام خلکو ته ډیره مفیده ده، یعنی هغه د مرضونو کچه به ډیره راټیټه شي، د خلکو مشکلات به ډیر زیات رفع شي. او کوم شخصي شفاخانې چې دي د شخصي شفاخانو که دوی داسې یو همغږي ولري، دوی داسې یو همهنګي جوړه کړي، مثلا میاشت کې یو وارم یعنی په یو میاشت کې وارم دوی صحیح خدمات الته خلکو ته وړاندې کی، یعنی یو ټیم لاړ شي.
خو تاسو وړاندیز لری درسته، فرضاً تاسو په څیر ګڼ خلک مرکز ته منډه کوي دلته فعالیت کوي، فرضاً تاسو ولې د خوست په څیر یو لری پراته ولایت نه راغلي دلته کار کوي، ولې الته د خدمات نه وړاندې کوي؟ داسې ګڼ نور خلک کدا خدمات کلیو باندو او ولایتونو ته انتقالي فکر نه کوي، دا څنګه بخوره کم شي وي؟
دا به ډیره کم شي، یعنی دا واقعا چې یو اساسي مشکل دی. نو مونږ په دې کې دا کوم ورونه چې زیات سرمایه‌ګذاري کوي په افغانستان کې، خصوصا په مرکز کې، په شخصي روغتونونو باندې، کدی په ولایتو کې هم داسې یو اسانتیا خلکو ته جوړه کی واقعا چې دا مشکل به ډیر زیات رقم شي. یعنی په ولایتو کې مونږ داسې شفخانه نه لرو چې څلور ساعته فعالیت
وکړي، دا چې ولې نه کوي په دې اړه باندې خبرونه کې پاتې کیږي. خوردون کې را سره لمیدان وردګو نه په خبرونه کې شته. خبرونه ته بخیر راغلستړي مشه، مهرباني ستاسو لن نظر اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت الله، مهرباني د روغتي خدماتو په اړه کراته وې، روغتي ټیمونه، روغتي کلینیکونه، روغتي مرکزونه څومره مهم دي او ساش په ژوند باندې څه تاثیر او غیز لرلی شي؟
دا خو زه د خپل د وزګو نه غږی مو ځای د منطقه د شپه هم باندې د یو کلینیک د خښتا تقریبا 200 یو نیم زر کورونا موجود لري، تا نو کلینیک څه به لري در سره چاته ور شو د شپې هم پرشتین په دې طالبان هم په دې د شپې راغنه کومری چې بیا یو
ولې نشته؟ ولې نشته فرزن کلونه تیر شول، ولې نشته؟ تاسو غوښتنه کړې، امکانات تل موجود دي، ولې نشته بیا
غوښتنه هم کړې ده؟ څو واره منځ شو دا چې دی واچي دی خو څه ملي کار باندې عملی کار نه کوي، کومه کوم نه مخته کلی کله لږ دي خل لري دي مریضون مشکل ته مخ مخ دي پته خو چې جمع شي.
نو باغ سیمه کې داس یو پنګوال یا تاسو هدا کل نشي کولای چې داس یو ټیم جوړ کړی چې هدا کل روغتي مشورې ولري پته روم په جمع کې چې ناروغي ډېر وي داس نشته؟ دا څه څوک نشته دی؟ دا څه څوک مشکل دی؟ دا یو مشکل دی.
یو لري کوم چې په سیل لري غوښتل کوبل
تللی دی، ټول مسکینان خلک پاتې دي، نه څه څه. خیر سره رحمت الله، تاسو غږ مونږ خبرونه کې شریک کړ او تاسو دا مشکل و مې چې رسیدګي ورته وشي او یو وخت کې الته د روغتي مرکزونو شاهدان وو. بل اردن کې تا ورزو چې خبرونه کې را سره ستړي مشي، مهرباني تاسو نظر اورو. بلې اړیکه مرا سره وصل ده، لطفا خبري وکړي.
سلام سمو پمینانی کې ویل سلامات پښتنه مینا جناب دادران صاحب ته او ګران میلمه ته دادران صاحب ته تاسو دنا تخنیکر ته
کوم شروع غوړوي. مننه خیر زن معرفي کړو.
ما
مننه تاسو در اړیو همیشه نه مینوال ان اعتراض تنګیوال دا وردګ ولایت نه
انت الله پام دې موضوع تاسو نظر اوروک لن نظر راته وې مهرباني رختي مرکزونو کلینیکونو پاړه باندې ها اردن کې اړیکه شلېدلې د موږ ته ځینو اوریدونکو په غږ سپتون کې ماشین شمیرې که هم په همدې اړه نظرونه پریښې دي غوښتنه مو کړې وه چې د روغتیایي مرکزونو د اهمیت په اړه راسره وغږېږي ګڼو اوریدونکو راته پیغامونه پریښې دي خو ډېر پیغامونه یې تش وو هغه چې پیغام لري هغه به درته خپروو یو ځل بیا یادونه کوم کله هم چې 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته زنګ وهئ په اتومات ډول ستاسې غږ ثبتوي او تمه ده چې ستاسو غږ به د همغې موضوع په اړه وي چې موږ په همغې ورځ پکې اور باندې خبرې کوو نو نن دوی درختی مرکزونو په اړه څو نظرونه پیریخي دا ورو
بلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدو ته سلامونه وړاندې کوم واقعا کچیرې په کلو کې د صحت لپاره مرکزونه جوړ شي او په کلو کې قابلیت تربیه شي واقعا شزه و شزه سره شلګي کولای شي که واقعا په دغه عرصه کې خلکو ته آگاهي ورکول شي دا به په کلو بانډونو کې ډېره ګټه ورسوي او ډېرې ښځې او ډېر کوچنیان هم ډېرې منډې او ډېرې خوندې به د مرګ وژغورل شي. تاسو دایمي همکار قاري صاحب پښتون یم. سلام
انجینر ابراهیم خبرې کوم د کابل له ځان قیمت نه د تاسو د دې نظر خوښتنې په مورد باید ووایم چې که چېرته طبي ټیمونه په وخت باندې کلو بانډو ته لاړ شي او خصوصا د زمونږ د کلو بانډو ځانه په طبي سطح باندې د هغوی سره خبرې وکړی شي او د هغوی هغه پوه یاست چې دا د خپلو اولادونو او همداسې د دوی روزمره ژوند په باره کې د هغوی سره روزنیزې خبرې وشي نو دا به ډېره فایده ولري او په دې سره به مونږ وکړی شو چې په راتلونکي کې یوه سالمه او یوه پاکه ټولنه ولرو. نن زیات مشکل چې دا غاده ده چې زمونږ خویندې اکثر بې سواده دي ناپوهه دي او د خپل روزانه ژوند خصوصا د اولاد د صحت او تربیت په باره کې هیڅ قسم زده کړې نه لري نو دا یو ډېر مثبت اقدام ده. زه دې خبرې ملاتړ کوم.
ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم ریحان له غزني څخه تاسو ته اړیکه شوې نه تاسو په دې اړه وویل چې روغتیایي مرکزونه څنګه مراجعه کوئ. په غزني کې کومه ملکي شبخانه چې ده هغه چې کوم کار کوي هغه د کوم د ښار خلک چې دي هغو هغو ته ښه کار کوي او کوم خلک چې د لرو سیمو راځي د هغو بېخي کار مریضانې دغسې پراته وي بېخي تکسه کې نه وي ډاکتران شته پکې بېخي له حساب نه زیات دي خو هلې کار نه کوي دوی چا کار ته هم توجه نه کوي خپلو متعقوب کرار نهسي.
ډیر مننه اوردونکو ستاسو نظرونه کلام او نظرونه وړاندیزونه پیغامونه او پوښتنې پاتې وی کولای شي 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته راته پرېږدئ. یونس د ډیرو اوردونکو ټینګار په دې و چې دلته که عامه پوهاوی موجود وي تر ډیره ستونزو حل کیدلی شي. دا عامه پوهاوی کومو خلکو ته خورا مهم دی ستاسو په نظر؟ ځکه تاسو په دې برخه کار کوئ ناروغان څوک ډیر دي پوهاوی چاته خورا مهم دی په دې برخه کې؟
دقیقا دا ډیر یو مهمه خبره ده. یعنی زمونږ په افغانستان کې اساسي مشکل هم دا ده چې خلک عامه پوهاوی نه لري. په کومو لرو پرتو سیمو کې چې زیاتره خلک هلته استوګندي هلته نه عامه پوهاوی موجودیت لري او کچیرې دوی مثلا کلینیکونو ته یا دولتي کلینیکونو ته دسترسی هم لري هغوی خلکو ته داسې کوم داسې عامه پوهاوی په اړه څه داسې کوم پروګرام
نه دی. عامه پوهاوی که چاته ډیر وي ممکن ډیر ګټوري فرزن بیلابیلې طبقې موجود دي ښځو ته وي میندو ته وي ځوانانو ته وي د کور مشرانو سپینګورو ته وي کوم یو ډیر اغیز لري.
خصوصا ښځو ته باید زیات عامه پوهاوی په اړه کې معلومات ورکړل شي ځکه اکثریت امیدوار ښځې چې دي دوی تر څو چې یو مشکل سره مخ نه شي ډاکټرانو ته مراجعه نه کوي. یعنی هغه کوم مرحله چې دا هغه دوی باید د ډاکټر د نظر لاندې تیره کی چې دا اساسا یو ډیر غټ مشکل ده. یعنی اکثرا مریضان چې اوس خپل موږ په روغتون کې زیاتره مریضان چې لرو سیزارین کاندید یعنی په امیدوار خزي عملیات کیږي نو دا مشکل چې دی د عامه پوهاوی مشکل دی. یعنی کدوې چې عامه پوهاوی لرو دی دا مشکلات به نه رامخې کېدل. یعنی سیزارین ته یا عملیات ته به ضرورت نه وو دوی با کولای شو چې اول نه مثلا د ډاکټر د تعقیب لاندې د ډاکټر د درملنې لاندې دا پروسه.
نجیب را سره د هیوی لولسوالین په اړیکه کې د خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشه. مهرباني بلې ورور را سره په اړیکه کې ستاسو نظر اورو د خبرونې په اړه. دا اوریدونکي خبرې نه کوي بلته سرور ښکاره کوو. عبید الله عبید به مو د یو بل اوریدونکي په لوري بوزي چې دا وخت را سره شته په اړیکه کې. خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده. خبرونه وخت کم میکه خبرې نه کوي تلیفون اړیکه مو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی. تو خو سم محترم خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ابانی سلام الله تاسو ته کوم استاد دوړو مېنو تاسو مېلمانه ته
خیر
دوړو سره صاحب تاسو مې وروړو
کوم مېرباني په خیر سه مخکې موضوع باندې خبرې کېدل تاسو تل را سره پیغام وړاندې شریک کړ. عامه په هوا یو مهمه موضوع یادې کېدل ته ډاکټر یونس هم پریټینګار وکړ د چالو خو اړیکه مو صفانه ده او بخی نو خیر ساسو اړیکه به شلیږي تون کبیا سره په اړیکه کې نشوي نو غږ ثبتونکي ماشین شمیره لرو هغې ته پیغام پرېږدي بل اوریدونکي ته ورځو. خبرونه ته په خیر راغلی، امید چې په یو ښه موقعیت کې وی او غږ مو صفا وي. مهرباني ځان معرفي کړئ. ښه د اوریدونکي هم خبرې نه کوي. بیرته تاسو بحث ته راځو. د عامه پوهاوی د چا لخوا باید موجود وي؟
یوسف جانا، اول خو د دولت د خوانه باید داسې یو ټیم جوړ شي چې په دې سیمو کې خلکو ته د عامه پوهاوي په باره کې یو ښه پروګرام ولري، خلک په یعنی تشویق شي دې ته چې دوی هغه یعنی اوس
که دولت د کمو امکانات وای. مخکې رحمت الله لو میدان وردګو نه ویل چې 1200 شاوخه کورونه وسی ولې دوی تر اوسه یو کلینیک روغتي مرکز نه لري. دلته خلکو مسؤلیت،
خلک هم کولای شي. یعنی زما په نظر هغه ورونه چې غواړي په مرکز کې سرمایه گذاری وکړي، دوی مثلا تاسو خپل وینئ چې په مرکز کابل کې روغتونونه بیخي بشمیره زیات شوی دي. کدی چې ولایاتو کې یعنی ډیر یو په کم امکاناتو باندې دی کولای شي چې یو صحی مرکز جوړ کړي او څلر وشتاته فعالیت چې ولري دی. یعنی دا څلر وشتاته فعالیت موږ په مرکز کې دومره زیاتو خصوصي شفاخانو کې نه لرو چې دا زموږ یو ډیر غټ مشکل دی حتی په مرکز کې.
او د دغه ترڅنګ تاسو درسته د فرضاً هم تجارت کوي یا هم کلینیکي خدمات مختوړي خلکو ته کار کوي، فکر نه کوئ مناسبه به وي چې تاسو یو وړیا د روغتیایي مشورو ټیم ولرئ، تاسو یو ټولنه لرئ په دغو کې په دې باندې کار وشي؟ دولت به خپل مشکل لري، خلک هم، او تاسو د ټولنې یو
مونږ کوم پروګرام چې په خپل شفاخانه کې شروع کړی دی انشاءالله. اول خو مونږ د حمل میاشت کې د بعضو شرکتونو سره خبرې کړې دي، یعنی د دوا شرکتونو سره. هغوی زموږ سره د همکارۍ وعده کړې ده چې مونږ به تاسو سره همکاري کوو. یعنی فری سایټ کمپ مونږ غواړو چې جوړ کړو په هفته کې. یعنی اکو متخصصین ډاکټر صاحبان چې زموږ سره دي چې اکو مرزونه مثلا بیخي په لرو پرتو سیمو کې زیات دي، نو هغه ډاکټر صاحبان به زموږ سره ځي هلته د فری کیمپ یعنی یو سایټ به جوړوو هلته، او خلک به مخکې د مخکې نه یا جمعتونو کې هغه کې خلک به د مخکې نه خبرو چې مثلا موږ په دې ورځ یا راځو دلته.
تاسو به خپل یعنی سیمو ته ځئ؟
او سیمو ته به ځو، ډاکټر صاحبان سره به سیمو ته ځو، هلته به موږ رایاګان
اخلو. دا خو یوازې ستاسو د روغتون خدمات شو، اما که په ټوله کې دا ټولنه چې د ډاکټرانو او طبي ټولنه موجوده، دوی ورته یو مسؤلیت په غاړه واخلي، فکر نه کوي مناسب کار به وي؟
ډېر مناسب او ډېر زیات به مفید وي. یعنی زیاتره شفخانې دي چې دوی همدا پلان لري، د زیاتره شفخانو سره چې ما خبرې کړې دي دوی زما سره په دې نظر کې واقعا هم نظر دي. دوی غواړي حتی کمپنۍ یعنی کمپنۍ غواړي چې په دې کې موږ سره همکاري وکړي د دوا د لحاظه، چې دوی موږ سره وعده کړی ده چې موږ به تاسو ته فری دوا درکوو چې هلته تاسو یعنی زیات کومه دواګان چې زیات مصرف لري خلکو ته.
په همدې عرصه کې د څومره مودې رئیس کار کوي؟ یو خو د عامه پوهاوي برخه شوه چې تاسو ویل چې په دې برخه کې د هر قشر یا د هر طبقې مسؤلیت څه دی. کوم ډول ناروغان دي چې هغوی فرزن څه ډول خدمات ډیر خوښوي؟ فرزن ستاسو روغتون ته راځي، نور روغتون ته راځي، لارښوونې ممکن زیاتې وي، خدمات کوم مهم دي؟
په ټوله کې یعنی زمونږ یو کال کېږي چې فعالیت هم شروع کړی دی شفاخانه کې. یعنی اکثرا مریضان چې مونږ ته راغلي دي او کوم برداشت چې مونږ کړی دی تر اوسه پورې، خلکو ته پاول قدم کې ابا کیفیت دا ډیره مهمه ده. یعنی یو نفر یو مریض د ډیر لر ولایت نه تا ته راځي، مثلا مرکز ته راځي، کرایه مصرفیږي، وخت ضایع کیږي، د کار لویږي، او دلته چې یعنی هغه دوا صحیح ده، معاینات به هم دقیق وشي. ډاکټر صاحبان ماشاءالله ښه تکړه ډاکټر صاحبان دي، کچیر هغوی ته په ښه کیفیت باندې ښه کوالټي باندې دوا ورنکړل شي، نو هغه نا امیده دي، هغه نا امیده زیدي کې زمونږ د ډاکټر صاحبانو او د شفخانو غاړه بندیږي، او دا خپل یو ناکامي ده. نو هغه اصلا کې کا د شخصي شفخانه دې ته لږ توجه وکي، خپل دوی خپل مثلا خپل شفخانه ناکامي
تر څنګ کومه طبقه ته خاص خدمات باید ولري چې ډیره متاثره وي.
خصوصا زیات مشکلات مونږ په زنانه یعنی خزو طبقه کې زیات مشکلات لرو، چې هغه فقط د همدې مشکل په خاطر نه غواړي چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکي، یا د دوا کوالټي صحیح نه ده، یا مثلا معاینات بې ځایه معاینات مریضانو ته کیږي، یعنی ضرورت نشته معایناتو ته خصوصي شپخانو کې هغه ته معاینات وشي، یا مثلا
امید چې دوی خلکو تاسو یو ځانګړی تخفیف ولري تر څو د خدمات ټولو خلکو ته په صحیح ډول ورسیږي. خیر اوسې ډاکټر یونس، تاسو له مشورو وړاندیزونو په خبرونه کې له نظرونو چې را سره شریم کړو، درنو اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي. لامو هم کو وړاندیزونه پاتې وي، غږ ثبتونکي ماشین شمیره مو د 0 او شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو.